אז יש חזל מתום שישייה עשל מתום.
درو افریدون کا سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسیګر شپږ بجې دی د اوسادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لوبړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د سرمشي ویندوی وای د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشانو د نیولو د حکم پریکړه ته درناوی لري، خو د هغه په وینا د افغان شزو جنو د وضعیت تشکیلو لپاره د سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. سټیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګری ملتونه کولای شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړو هیوادونو وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو د غدو مشان د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وای په پراخه کچه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو بیرته ستنیدو په افغانستان کې یو لوی بشری بحران رامنځته کړی دی. دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بی برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرم ډک بللې دي. هغه چې په واشنگتن کې د کابینې په ناسته کې خبري کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ترامپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي و ار د ترامپ د حکومت د موافقه پر بنسټ افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې دوه ځلې په سپینه ماڼۍ کې کتلې دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت دوام درلود، دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ترامپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. د ترامپ او نتانیاهو ترامپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کیږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په مزګرتوب دوه میاشتنی اور بند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیښه کې لسته نمره شي او 15 نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي پیښه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړیدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیښه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پنګونی بانک د راپور لمخه د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3,500,000,000 ډالر ته رسیدلی دی. د راپور نو لمخه تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4,000,000,000 ډالر وو. چیلنجرز بنگلور د 2,950,000,000 ډالر د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبي شي. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د طالب مشانو د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوال محکمې د حکم په اړه پراخ خبرګونونه څرګند شوي. د طالبانو منتقدان د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وایي
افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته. او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتونو د سرمشي ویان بیا وایي چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په ایران کې ځینې ډیره افغانان وایي د پولیسو ترڅنګ ځایي اوسیدونکي هم ورسره ناول چلند کوي. او په جرمني کې د ملي اتن د هنري پروګرام ترتیبوونکي وایي
موږ د نوي نسل د پاره غواړو د افغانستان د بډایه کلتور یو برخه چې اتن دی هغوی ته وښیو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو د نړیوال محکمه یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر هیبت الله اخوزاده او د ستر محکمه د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیول امر پراخ کورنی او نړیوال غبرګونونه پارول دي. ملګرو ملتو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د آی سی سی دا حکم د افغان شزو او جنو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو لور ته لوی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت بیا ویلي د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې د دوی مشانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي دي. د دې موضوع راپور له اکرام الله اکرام اورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای باتم په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د خزو انجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او لټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرغړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نو موري په خپل ایکسپان لیکلي چې دا پریکړه خي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بنت ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالې جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نو موري دا خبره داسې محل کوي چې تازه روسیې د وزینی هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوالې جنایي محکمې د حکم هرګلی کړی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څنګه مشري لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په ایکسپان خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخن نړیوال سازمان منیسټ انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو تر سره کونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللې. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر ایکسپان خبر شوی ویلي جنسیتي اپارټایډ باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالی یوسفزای دغه اقدام د افغان خزو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللې. کچوم د طالبانو حکومت د غپریکړې په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلواله جبهې د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه کوي چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلان کې د غپریکړې ستایلي او له یادې محکمه غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلان کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوې چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنا لري. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د ورستي پریکړه هرکلی کوي. د افغانستان د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل کڅوم په اوس وخت کې د دې پریکړه عملي کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د خزو د زپلو مخانيسي.
ګرچان کې اجرایي
انکه هم د دې حکومت عملی کول په افغانستان کې د یاد محکمې د نه موجودیت او لنډیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکارۍ د نه لرلو له امله ستونزمن دی. خو له سیاسي او حقوقي اړخه یو مهمه پریکړه ده چې نړۍ ته ادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي، او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکېل دي مسؤلیت نه لري او بالاخره دا ظلمونه د پای ته رسیدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د ستري محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې خی د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو لمخې د زورونی بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اوومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکي زورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول زورونې د 2021 کال د اگست له 15مې په افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل.
azadiradio.com
ملګری ملتونه وایي د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه به په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلاره بدله نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچاریک په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په همدې حال کې د نړیوالو سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي دا په رسمیت پیژندل ډیر د روسیا او مسکو د متحدانو د ګټو د خوندي کولو په معنا دي او افغانستان ته به منفي پایلې ولري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د نړیوالې ټولنې له څور ځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسیې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې پاړه ویلي چې د روسیې دا اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلارې بدل نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک پرون د جولای 8 په یو خبری کانفرنس کې د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله. دی وای د رسمیت پیژندلو مسله دوه اړخیزه ده چې څوک یو بل په رسمیت پیژني. زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او له بدلون پرته به دوام ولري. روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3 اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو. پاکستان د رواني جولای په 4مه په دې اړه محتاطانه خبرګون وښود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپل منځي مسله وبلله. طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته تا غټ لري. په خواني افغان ډیپلوماټي شکري بارکزي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنۍ شرایطو کې چې په سیمایزو شخړو کې زیاتواله راغله، د روسي د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی.
افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته. او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي. دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره ښه پیغام او پایلې ونه لري، بلکې سیمې لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کړي. ما په هاند کته هم طالبان نو دوه کوي پلویان په دې باندې خوشاله دي چې د اقلی یو پیاوړی مملکت په رسمیت پیژنده. او تر ډیره حاله پورې ستاسو په رسمیت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی.
د سیاسي چارو پوه عیسی قطمر هم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي.
روسیا وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي. بل موضوع دا ده چې منځنۍ آسیا او روسیا د توریزم او ترهګرۍ د اړخه په اندېښنه کې دی، یعنې د داعش، القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي.
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللی، خو دې پریکړې پراخه خبرګونونه هم راپارولي. د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان ښځو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقونو له اصولو ښکاره سرغړونه بللې. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د روسي د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه یې د پام او تایید وړ پرمختګ نوي کړي. د متحده ایالاتو په ګډون ډېری لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشری حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او پر ښځو د محدودیتونو له لرې کولو پرته طالبان نشي کولای له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري. دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې وقت طالبان رسیدلی د دوی حکومت له روسیې پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په اړه یو راپور لرو. راپورونه وایي چې روسیې تیره شپه پر اوکراین بې ساري ډېر بریدونه کړي دي. دا بریدونه چې تر ډېره له بې پیلوټ الوتکو پکې کار اخیستی دی، ویل کېږي چې له 2022 کال څخه چې روسیې پر اوکراین حمله پیل کړه تر ټولو زیاتې او پراخې حملې دي. د دې موضوع ته تفصیل لپاره فریده سیال را سره په استودیو کې ده، له دې به تفصیل واورو.
مننه څروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي روسیې تیره شپه پر اوکراین بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر لویدیز د بې شمېره بې پیلوټ الوتکو توغندیو بریدونه ترسره کړي دي. د چارواکو په ټکو چې دا بریدونه د اوکراین او روسیې ترمنځ په 13 درې کلنې جګړې کې تر ټولو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه و. د اوکراین هوایي ځواک بیا ویلي په بریدز کې له 328 بې پیلوټه او 14 توغندیو کار اخیستل شوی و چې هوایي ځواک توانېدلی 310 بې پیلوټه الوتکې او توغندي شنډ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له بریدونو وروسته پر خپلو سوشل پانو لیکلي دي چې روسیا داسې مهال پر اوکراین بریدونه کوي چې د سولې او اوربند د برقرارۍ لپاره هڅې روانې دي. زلنسکي وړاندې ویلي دي چې دا روسیا ده چې هڅه کوي اوربند ونشي. دغه پټکو پر روسیا دي نور تحریم مونه وزشی. هغه وویل د روسیې د انرژي پر تاسیساتو دی بندیزونه ولګول شي چې دغه تاسیسات د مسکو لپاره د تر ټولو لوی سرچینه ده. د اوکرين په لویدیس کې د لوستک خار خروال وای د بریدون لکباله یو صنعتي سیمه کې اور لګیدلې، خو چاته مرکشوب لا وخت نه ده. پر اوکرين د روسیې تازه بریدونه د هغه بریدون ریکارډ مات کړي چې روسیې د روانه میاشتې په پیل کې په 550 په پلوټ الوتکو توغندې بریدونه کې د اوکرين بیلابیل خرونه پنخه کړی و. روسیا پر اوکراین داسې مهال بریدونه کوي چې امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر رئیس اندری یرک مارک پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې په زړه پورې ده چې روسیا دا بریدونه داسې وخت کوي چې امریکا پریکړه کړي اوکراین ته نوي وسلې ورکړي. امریکا وروسته له هغې اوکراین ته د نوو وسلو د ورکولو اعلان وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له پوتین سره اړیکې ښې مخې ته روانې نه دي او هغه د دې خبرو ته غوږ نه ږدي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ایران کې مېشت ځینې افغان کډوال وایي د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند ترڅنګ د ځینو ایرانی اتباعو له طالب تریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او طالب تریخوالي سره مخامخ کیږي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د طالب تریخوالي او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې دي.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللی شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخپریدو او غږ بدون بشرط ازادي راډیو ته ویل چې عام ایرانیان د بد ورځو ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالی ورسره کوي. دی وايي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې، نږدې شل کسان راغلل او هغه یې واهه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي، بیا عام دوکانداران، موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دي، په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وایي افغانانو ولې خپل هیواد ته نه ځي. له ایران تازه راستنې شوي کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکي محمود چې له خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او توپنچې به یې راوویستې، ویل به یې چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به یې وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته، هلته به یې ترې هر څه اخیستل او آن په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې یو میلیون تومن کې داخستې وه هغه یې راکړه، خو یو نیم میلیون نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او یو ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځې لاړ شه. موړی دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایرانی چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان اتباع د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
ازار او ازیاد او شکنجه
زورول وهل او شکنجه د انسانيت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضيږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخونی ولسی
دا په داسې حال کې دا چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15مه پای ته رسیدلې، خو ایران لاله دینې ټی مخ کې د افغان کډوالو د جبري ستنونی پروسه غړندۍ کړي. د فرانسې خبري ایجنسی د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15مې له 15 لکه سلويغ سره ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوي، زیات شمیر افغانان د کار په لټه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډیری له دې هیوادونو ریپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سه شنبه په ماښام د ملي اتن د یو هنري پروګرام کوربو. دا پروګرام چې په بون شار کې جوړ شوی و، د ملي اتن لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي رادیو ته وویل د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف په هر میشتو افغانانو او د دوی نوی نسل ته د ملي اتن شودل او د دې ملي دود پالل دي. جزئیات په دې راپور کې چې دغه پروګرام د وی برخی په غګیګ زبانه پیلیشي.
د جرمنی په بون خار کې د ملي اتن پروګرام، دا پروګرام د سه‌شنبه په ماښام د جولای پاتمه په جرمنی کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و، چې د مسولینو په خبره د ملي اتن لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن خودل او د دغه ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره، لکه موخ چې د ژبه کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا، لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات ترلاسه کا، همداسي موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډایه کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتندې هغوی ته وخیو تشویق کو چې هغه وپالی.
د دغه پروګرام یو شمیر ګډونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د داشن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتن د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داود قادری ازادي راډیو ته وویل
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوښوي او په ټولو مراسمو کې خوښوي، څه په ودونو کې، څه په میلو کې، او څه په خصوصي محفلونو کې، او څه په حجرو کې، او څه په دیرو کې دا حتمن اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د راټولېدو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده، او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي، دا زموږ د کلتور څرګندونه کوي. نو په دې هیله یم چې دغه لړۍ دوامدار وساتل شي.
اتن د افغانستان ملي نڅا ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځېدلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی، خو مخکې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. داسې مهال چې اتن د موسیقي له آلاتو سره کېږي، او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو تر څنګ په بیلابیلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته، خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي. خو له افغانستانه بهر لا هم د خوښۍ په بیلابیلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینه وو او هم د ښځو لخوا ترسره کیږي. ملي اتن نه یوازې افغانان بلکې ډیری بهرنیان هم پیژني او خوښوي. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي و چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې د دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې دیش بستری روختون چې د جوړولو چارې شاوخوا وکاله بخوا د تیر جمهوري نظام په مهال پیل شوی وی، او د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شوی وی بیا پیل شوی. د دې روختون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی دی. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د پکتیا ولایت جانخیل د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوی، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لره پرتی دي سپینه صحی دي او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغه ته هم موږ الته کلینیکونه جوړ کو، روغتونونه جوړ کو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لره مسافه کې پراته وي، د دې دی اش تاسو ډیر مستحق وي.
د جانخیل روغتیایی کارکونکو وای دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکانات وسایل او ټکنالوژي د نشتون لکبلې درملنه نیمګړې و. د یاد سیم یو ډاکټر موسی خان وای د روغتون د چارو په بشپړ دوسره به د دوی په خدمتونو کې خواله راشي.
مونږ دلته کړه ډاکټران خپله درونه ولرو، خو امکانات د مونږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه خانه ولرو، مجهز د اپریشن تھیټر ولرو. دا د مونږ یوازینی ارمان دی، او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روختون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روختون په اصلي طبي ټکنالوژي، معیاري درملو او پوهه او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمه دوه تن اوسیدونکو نور الله جان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکانات ته دی، وسایل ته دی، لابراتوار ته دی، نور تجهیزات او ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وخت سره کمبود بووی،
دا روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو، او کوم وسایل چې د دې روغتون د پاره وي نورو روغتونو کې که په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم داسې ډاکتران غواړو او سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي بلاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند له ډېرې اسانتیاو بې برخې پات شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو، د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.